بوتاكونا فينيتلي او بیا پلار می خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نو وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنه ته موږ هغه چیز ولیدم هغه بیا ډیر زیات خفه شو او خفن شو ډیر زیات کار شو بیا سم د لاس لاړ په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونی دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کړو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا طب هم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي دپاره لیسې دپاره حبیبیې ته لاړم کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ور نه کړ زه اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای وبخښي هغه وکیل شو د شورا د دشتیارچي د ونډ نه نو کانکور ما ور نه کړ زه بیا راغلم حبیبیې ته حبیبیې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمنګ له برخې ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرزو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښت د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې ولسم کې ما وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما یادیږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب او د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي 400 دیرش افغانۍ وي 300 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب او هغه وخت کې ما دا کتاب واغسته دا جایزې په پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې ده هغه ما په ډیر وړو کالي کې ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالو و ما دلا شو کالومه او دا غشیر نور سبیا ما په خټه کې پوینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خړیو بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلې شیرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یادی دي زوړو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شیر به لیکه په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل لوسته ویو به زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کورز ډیر وړو کې و ما غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غي نرست از ما دام یدیږي چې منګه د الان جان به خوده او بخیل داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان ته نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو ډبګي و نیو دیوال غنیو پاغي و درولم نو ما خپل سیرو هغه مشاعره ترشتین سیف دی خوده او بخیل هغه مرته راغله او رشتین سیف هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامیل ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د ګرمۍ ډوډۍ لاله تلاړو او غالبا خادم سه خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغه یې تشریف راوړلو هغه راغلو نو ولکالي نه مشهورونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولای د هټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شو لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالي او دا ولکوالي شاعري و زما
دې خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا په ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشول کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو او د دې پنجابي شاعر بولیشا به چې کله ارواوی پیدا شوي ول خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه غار انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دویمه نمره اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرځه ته کرځي سیب د ترزیو مورې غالبا چې د امریکای و هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبه زما دي خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو من بیا پیخور تر اغلو د ګنو نور
دا وخت تاسو ته بش پټ کړو
نه نه ما پی سی بی اول کال وسته او زه په اول لومړی کال لومړی کال می وې ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته و چې
bale
هغه وخت کې کوله تا و شو بیا من راغلو بیا ټپ ما بش پټ کو په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیخور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار پونځي نه ډیر خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وه زمونږ د ټولو خو بیا هم ښه وو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټر پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو چې بیا ډاکټر ووما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړی و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غک سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې تیر کړی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وی بی بی سی سره ما لیکلې وی زما خیال دی چې لس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله کدیش کال وروسته ما غ ډرامې و موندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو ان ډی پی د پاره لیکلې وی او ټول په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي او هغه وخت چې دا لوملی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نورو ریډیو غانو سره اړیکه ټینګه کړه او د دې اړیکې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوه د پیښور په سټوډیو غانو کې دا غینه مخکې یو ژوندې کانسرت مونږ وکړ چې زداغي قربو ما او هغه جندې کانسرت یو د بی بی سی پینځشتمه کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالبا لسمه کلیزه وا داغي په مناسبت باندې داغي په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسی خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزومه نو دا غزینه خخت کی خود لښول هغه تیګه د بنسټ کی خود لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرامې لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټی ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم او اربات سه زمونږ سټوډیو منیجر او وستې خوري او بخي هغه حق تر رسیدل دي د افغان لوبغاړو ډله ما را غونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل رامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روپ دی، خدای لوی هغوی دغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې، کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی، او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل، او په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژیو په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل، په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي، خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو، نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه. چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو، او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلي هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده، د دوی نومونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي، ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، کمې ریډیو نه واوري، یا کم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی، نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړي دي، او په پښتو کې مې کړي دي، ځکه چې ما غوښتل دا جبه د ساينس دغه تن نه وزي ما فلسفي لیکنه کړی دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل تاسو څخه پوښتنه وکم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختي است، یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. له هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمه لومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو ول چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه ټپ کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د ټپ د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډیر غواړي چې زه وکم، خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي، و چې ډیر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خلاصونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي، کنه مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمل ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زرا وش باړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړ زده عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته دی چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاشکې ته بی بی سي ورځې دومره خو منه ستړی کیدل. نو دغه ستړیا سره دومره وکړو چې لیکنې کوو، شعر نه ځان نشم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته، زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډ لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کوم، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
شاب ربان زمان. دستر گو بلا بخنا ما جانا سما مدفر قرار شاب دانا سما سر گو دے ہر وقت دے دل کب ما و جانا زما مد بھر کرار رشا مربان زما ساد سر گو بلا بخ نما جانا زما مد بھر کرار رشا مربان زما تپ جفا خوشحال تپ جفا خوشحال در سر تو مرکب ماں و جانا سما بدل کرار رشا لقد پڑی ول پول خر متونا جانا سما بدل کرار رشا مربان سما ساد سر گو بلا خلما جانا سما بدل کرار رشا دستر گو قسم نخرم تپ دستر گو قسم نخرم سمر چستر گے غڑاون تا یادو ما و جانا سما بدب کرار رشا غربا دفتر گو بلا خلما جانا سما بدل کرار رشا مربان سما بدل کرار رشا مربان سما بدل کرار رشا مربان